خوشاله دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستې وخت ورځې څلور بجې شوي په دې ګړی کې د نورو رپورټونو سرسنګ اورئ چې په پېښور کې د قبایلي سیمو خلک په احتجاج دي همداراز نن د نشه یي توکو د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي او په وروستۍ نیمایي کې د باختر ستوري اونیزه خپرونه هم لرو خو لومړی ورځو فرخنداسد ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
په پېښور کې د قبایلي مشرانو په خپلو سیمو کې د بنیادي سهولتونو د غوښتنو د احتجاجي ناستې نن درې څلوېښتمه ورځ ده. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د مخنیوي اداره وایي په پاکستان کې 80 لکه خلک د نشه یي موادو استعمال کوي او جرمني ویلي یورپي یونین غواړي برتانیا د زر تر زره د دغه اتحاده ووځي. د خبرونو تفصیل په پېښور کې قبایلي مشرانو په خپلو سیمو کې د بنیادي سهولتونو د غوښتنو په احتجاجي ناسته کې ویلي دوی د تیرو درې څلوېښت ورځو راهیسې په احتجاج دي خو حکومتي چارواکو په اړه هیڅ پوښتنه نه ده کړې. د دغه ناستې مشري کوونکی اقبال اپریدی وایي دوی په فاټک کې د تعلیم، صحت، اوبو او نورو بنیادي اسانتیاوو غوښتنه کوي.
تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه نه گورنر نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وي چې یاره د خل ناستې د دې مسله څه ده، اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسۍ یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاج کوونکي وایي باید د فاټک د بېکوره کړل شوو کورنیو مسلو ته خصوصي پام ورکړل شوی وي او زیاتوي د راروان اختر مونځ به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. په کراچۍ کې د سن های کورټ د چیف جسټس د زوی د تختولو خلاف د پاکستان وکیلانو احتجاج پیل کړی او له عدالتونو بایکاټ کړی. دوی وایي نن شپږم ورځ ده چې په دغه لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې نن د نشه یي موادو د مخنیوي ورځ په داسې حال مانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو مخنیوي اداره یو این او ډی سی تر مخه په پاکستان کې 80 لکه خلک نشه یي توکي او غیر قانوني دوایان استعمالوي چې پکې زیات شمیر د 15 تر 19 کالو عمر پورې د خلکو دی. په ریپورت کې ویل شوي چې 80 لکو کې 20 لکه کسان په مکمله توګه په نشو روږدي دي. خو د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي دوی د نشه موادو د ختمولو کلکه اراده لري. عبدالله عبدالله د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خپور شوي پیغام کې ویلي چې باید په دې برخه کې هر اړخیزه مبارزه وشي. د خیبر ایجنسۍ د تیراک اخیلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي او ورسره حکومتي مرستې هم ودرول شوي دي. د تیراک اخیلو یو اوسیدونکی اخونزاده پریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ د ځینو نورو سیمو خلک خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي دي خو دوی اوس هم په پېښور او باړه کې د کډوالۍ ژوند تېروي.
وړه ماشومان او کیسه بوډاګان خرځې او بوډاګان سړي و د موسه بعد دغه تیرې چې نموده رشن شروع کوي نمو تیره ته ولا ګلو مو رشن نه غواړو رشن کته نه غواړو خو موږ مطلب دره چې مو واپس غواړو.
د خیبر ایجنسۍ نه د کمی سملی غری ناصر خان اپریدی بیا پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د بیکوره شو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوو ورځو راهیسې یې د داعش ډلې ګڼ وسلوال په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وجري دي او لا هم په سیمه کې د دې ډلې خلاف عملیات روان دي. دوه ورځې وړاندې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د بیا ځل لپاره د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړل. د خلکو کورنۍ وسوځول چې اکثره کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي تېر ماښام په یو خبري ناسته کې وویل د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سلو زیات وسلوال وجل شوي دي.
یو سلو یو دیرش کسان دشمن د منځه لاړ. شپږ دیرش یې په مستقیمن جنګ کې او 15 په هوایي ګوزارونو کې شوي.
د سیمې خلک وایي داعش وسلوالو د محلي پولیسو څلور پوستې نیولې دي. د عامو خلکو کورونه یې لوټ کړي دي او پر دوی یې تشدد هم کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلی دی د اروپایي ټولنې شپږ بنیاد ایښودونکي هیوادونه غواړي چې برتانیا دې زر تر زره دغه ټولنه پرېږدي چې دا شان اروپایي اتحادیه د غیر یقیني سیاسي صورتحاله خوندي وساتل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون د یادې موضوع په اړه د فرانس، اټلی، بلجیم، نیدرلینډ او لکزمبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو سره د خبرو په وخت کړې دي. په برتانیا کې څه د پاسه 2 میلیون خلکو په انټرنیټ ته یو پیټیشن په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې ده چې په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه د یو بل ټول پوښتنه وکړل شي. په برتانیا کې دغه سي د 1,02,000 زیاتو کسانو بیا په یو بل پیټیشن کې دا غوښتنه کړې د لندن د خاروال صادق خان نه غوښتنه کړې چې لندن دې د برتانیې نه خپلواک اعلان شي او په اروپایي ټولنه کې شامل کړي شي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې وروستیو کې ویلي چې په دویم وار ټول پوښتنه ممکنه نه ښکاري. د چین سرکاري ټلویزیون وایي لږ تر لږه 13 تنه سیلانیان په یو بس کې دننه د اور لګیدو له امله مړه شوي دي. دا پیښه نن د چین په مرکزي صوبه هنان کې شوې ده. د سی سی ټی وی ټلویزیون د خبر له مخې په دغه بس کې ټول 55 کسان سپاره وو. د پیښې 20 ټپیان روغتون ته انتقال شوي او د بس ډرایور د پلټنو لپاره نیول شوی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې اته هندي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د هندي عسکرو په قافله د تازه حمله د سرینګر په سنډه کې په 13 شوي یوه لویه لار کې شوې ده. دا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په روان کال کې پر هندي ځواکونو د وسلوالو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د هند په وزوای برید کوونکي هم د سرتیرو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې مېش لشکرې طیبه ډلې د کشمیر د تازه ذمہواری منلی. داو خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې پر خنده صد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور ریپورتونو ترڅنګ اوري په قبایلي سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو خلک نن په دې څلوېختم ورځ هم په احتجاج دي. خو دوی وایي هیڅ کوم حکومتي چارواکی یې تپوس لنه دی ورغلی.
زمونږ سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، سکولونه نشته.
خو تر اوسه پورې یو طرف نه هم نه د وفاقي حکومت د اړخه موږ دلته تپوسونه کړه.
یو کارپوای په پاکستان کې د ترګری لوج یو شمیر مهم خلکو دا هیواد پرې خو دی.
مونږ ګورو چې د دې چې کله نه د دهشتګردي په پاکستان کې زیاته شوې ده. ډېر ډاکټرانو پاکستان پرې خودلو، د غټي انجینر لاړو.
د خبر ایجنسی تیرا یو کډوال وایي
ودموسه په دغه د تیرې چې نمو درشن شروع کوي نمو تیرا ته ولا ګلو. مو رشن نه غواړو، رشن کته نه غواړو، خو مونږ مطلب درې چې مو واپس غواړو.
او د باختر سوریونی خبرونه کې دا هم اوري چې د ننګرهار فلم جوړونکو وایي کار یې په ټپه درېدلې.
یو ستونزه دا ده چې امنیتي حالت خندي بل څه ده چې زمونږ د چارواکي دې هنر ته ډېر ارزښت نه ورکوي. بهرني فلمونه سریالونه هغه چلیږي دلته هم کلتوري ارغل دی، په موږ باندې هم هنري ارغل دی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په قبایلي سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو اوسیدونکي له روجې وړاندې په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې او د قبایلي ولس او دغه احتجاجي ناستې نن د 3 وختمه ورځ ده او احتجاج کوونکي وایي چې د اختر په ورځ به هم خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی ګیله کوي چې د روجې په دې میاشت کې د احتجاج باوجود کوم چارواکي ر دوی ته پوسله نه دی ورغلي. تفصیل له پېښور د ځلانو سبزی په دې رپورت کې ورو.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکی اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روجې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدای چې حکمرانانو له جړه کول وي چې په دې علاقه کې د دې شي کمی دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی. تر اوسه پورې یو طرف نه هم نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلتا دانیال وزیر عزیز راغله و غم زمو دلتا تپوسونه کا نه گورنر نه کوم دی پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلی وی چې یاره دخل ناشتی دې مساله صدا او به بجلی یا د تعلیم یا نور چې متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناشته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
ولله صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ هسپتال ونه چې کوم پرویډ هغه ټلیفون ورن کړی وو نو الله هو تعلیم او د صحت یو سہولات ہم نشتہ مونگ دا حکومت پاکستان نا گورنر خیبر پختونخوا نا پولیٹیکل ایجنٹ نا دا مطالبہ کو چھ الطرا فوراً تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی اور سرائے تعلیم اور صحت اور بل اللہ کم کورونا مونگ کورونا ورن شوی دی تروسا پھر نہ معاوضہ ملو شوی دی نہ دے واپس پیسے ملو شوی دی بس صرف اعلانات کبھی چھ مونگ دا اکڑل ہوا اکڑل ہو حالانکہ ایمبولینس کے سم نے دکڑی.
احتجاج کې ناس د مومندوی جنسه د دره عیسی خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي له وجې ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکو روښانه نشي.
زمونږ سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شي او چکم دا زمون واړه واړه ماشومان یا خاور کې ټول ورځ لوبي وکي بس بل راشي بس شپې ته ودشي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل پسلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر مونځ به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستې د خبر پختونخوا واکمن تریکین صاحب ګون مشر عمران خان نن یوې خبری غونډه کوي چې پکې دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې د خودل شوی فند دفاع وکوي. صوبای حکومت په بجټ کې دارالعلوم حقانیه لپاره 1.5 کروڑ روپۍ ځانګړې کړې دي چې لوجې پرې د اپوزیشن لخوا سختې نیوکه کیږي. ځنې اپوزیشن ګوندونه وایي دغه مدرسه چې مشر یې په خپله ویلي چې د وسلوالو طالبانو پلار دی، نو څنګه بیا حکومت دغه مدرسې ته دومره په زیات شمیر کې رقم ورکوي؟ خو حکومتي ګوند بیا دغه دفاع کړي. تفصیل د ګولیاس په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلی سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانیه هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوی دی.
کم جمعیت دی دغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او درمان اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي بل د ټولو نه غټه مدرسه ده، دغه هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کول غواړي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبرې رد کړي چې پخوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرستې کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړی دی.
دا چې کوم دی 1.5 کروڑ دا د پبلک ټیکس منی ده. دا یو داسې ادارې ته ورکو چې کوم کھلا وای چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم. د دکې ادارې نه بلا د دهشتګردو لیډران راوتی دي او د هغې لینک سیده سره.
بشرا ګوهر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 1.5% کټوتی شوی او ترقیاتی پانګې هم رقم کړل شوی دي، خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نوموړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې خلاف دی. کارپور رحیم الله یوسفزی هم دا دریځ لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزي حکومت هم ډېر څه نه دي کړي او صوبایي حکومت نه خو بالکل څه نه دي کړي. نو دا اوس زما په خیال باندې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي، ادارې لا په کار دي چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مني. حکومت د هغې سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات په کار دي هغه اصلاحات په کار دي چې راشي.
خو د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر د دې پریکړې دفاع کړې او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د دېرش کروڑو روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي. صوبائی وزیر زیاتہ کر چې د مدرسې د استادانو صلاحیت پیاوړی کول لپاره به کار کوي. خو شنون کې پدی اندی چې په موجوده نامنیو کې یوې مدرسې ته دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو او په صوبه کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لډیو ته وګستئ اوردونکو، نن په شپږمه ورځ هم د سن های کورټ د چیف جسټیس زوی د وسلوالو لخوا د تختول کېدو وروسته نه دی بازیابه کړی شوی. د دې پر ضد د پاکستان وکیلانو احتجاج پیل کړی او له عدالتونو یې بایکاټ کړی. دوی وایي که حکومت زر تر زره د چیف جسټیس زوی بازیابه نه کړو، یعنی راخوشي نه کړو، نو دوی به په تاریخ پیلولو مجبور شي. بلخوا د پاکستان کارپوهان ځنی وایي چې دا د حکومت ناکامي ده او تر څو چې حکومت په خپله دا کم ناکامي قبول کړي نه وي، نو تر هغې به دا رنګه پیښې مخې ته راځي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
که څه هم د سند های کورټ د چیف جسټیس سجاد علی شاه د تختول شوی زوی اویس علی شاه د بازیابۍ لپاره سیکورټی نفیس کوونکو ادارو کوششونه شروع کړي دي، او د سپریم کورټ چیف جسټیس انور ظهیر جمالی هم صوبایي حکومت او سیکورټی ادارو ته د کوټلي ګامونو پورته کولو هدایت جاري کړي. خو د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کاران وایي چې دا د حکومت ناکامي ده چې خپل اوسیدونکو او بیا په اعلی چوکو ناستو خلکو ته تحفظ نشي ورکولی چې لکه بلې دارنګ پیخي وخت په وخت رامنځته کیږي. د تجزیه کارانو په وینا چې د دې عمل که یو خوا دغه اغواکار خپل مقصدونه ترلاسه کوي، نو بل پلو ترې د متاثره شو خلکو په کارګردګۍ هم اغېز پرېوځي. تی لړک مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهابالدین خټک وویل
دا غی د کار دې سره متاثره کېدل دا بالکل لازمی دی. مون خدا غنو چې دا اغواز یو خاص پروګرام لاندې کیږي او دا هغه چاته چې کوم مقصد وي هغه دا وی چې هغه یا خو د بازي کارونو نه منې کړل شي او یا بازي کارونو ته مجبور کړل شي، او دا نه ده چې هغه سرکاري ډیوټي په کې طریقه نه کوي، بلکې دا غی نه غلط کارونه اخستل مقصد وي. نو مونږ ګورو چې ډېر په ډرامایي انداز کې دا واقع شوی دا، او دا پداسې وخت شوی دا چې کراچۍ کې زمونږ حکومت دا ښکارا کول چې ګنې دغه ته صرف یو د ام پی ام مسله وا وغه چې هنش پر باقی کراچۍ کې امن او امان ده.
یاد دې چې تیر وختونو کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی او د غرنګ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی او د پېښور د اسلامي کالج په هینتون د وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په شمول یو شمیر غیر ملکی کارکونکو تختول شوی وو. په کراچۍ کې د سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر وایي چې دا د ریاست ناکامي ده چې تر اوسه یې خپله عملداري قایمه نه کړه، او ورځ په ورځ دارنګ پیښې زیاتېږي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
نو بالکل دې کې څه شک نشته چې داسې واقعات کیږي. نو په دې باندې نه صرف دا چې کم متاثره خلک یې براه راست د هغې په کارکردګۍ باندې اثر پرېوځي، بلکې دا دی چې د دې شاته چې قوتونه وي د هغې لکه غټ هدف دا وي چې نه صرف دا چې دا خلک متاثرینو کارکردګۍ باندې اثر پریوزی دا خوف زده شي، بلکې د دې په اړ کې اغه نور هغه خلک هم غواړي چې خوف زده شي او اغه کارکردګۍ باندې اثر پاتې شي. مونږ ګورو چې د دې چې کله نه د دهشتګردي په پاکستان کې زیاته شوې ده، ډېر ډاکټرانو پاکستان پرې خودلو، دغه انجینیر لاړو.
د دې ترڅنګ د سند د چیف جسټیس د زوی د تختولو پر ضد وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړي او احتجاج یې پیل کړي، او وایي که تختول شوی بیرسٹر اویز علی شاہ بازیاب نکڑے شو نو دوی په تحریک پیل کړی. یاد دی وی د سند پولیس په وینا چې د روانې میاشتې په شلم نیټه د کراچۍ د کلیفټن سیمینا د سند چیف جسټیس زوی نامعلومه کسانو تخته ولې دی د چا د لټون لپاره چې عملیات روان دي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړو ته اوګست اوریدونکو د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې نن د مشیاتو یا نشئیزو توکو د مخنیوي ورځ منځل کیږي. د دې ورځ د منځلو مقصد ولس د مشیاتو د نقصان نه خبرول او د دې د مخنیوي پاړه شعور یا پوهاوی پیدا کول دي. په پاکستان کې د نشئیزو توکو د مخنیوي اداره یا انټی نارکوټکس فورس وایي چې په ملک کې د نشئیزو توکو د مخنیوي لپاره د اداري عمله یې په مختلفو تاڼو، چوکو او نورو حساسو ځایونو کې موجوده وي او د نشئیزو توکو د خرڅونکو او اخیستونکو پر ضد کاروایانې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د ملګرو ملتونو د منشیاتو د مخنیوي ادارې یو این او ڈی سی د راپور تر مخه چې په پاکستان کې وش پیته لکه خلک نشئیز توکې او غیر قانوني دوایانې استعمالوي چې پکې زیات شمیر د 25 نه تر 39 کالو عمر پورې د خلکو دی. په راپور کې ویل شوی دی چې وش پیته لکو کې 240 لکه کسان په مکمله توګه په نشه اموخته دي. بلخوا د امریکا یو مجله فارن پالیسی په خپل راپور کې وایي چې په پاکستان کې هر کال قریبا 2.5 لکه پورې خلک د نشئیز توکو د استعمال لوجه مري. مشال ریډیو چې کله د نشئیز توکو د مخنیوي ادارې یا انټی نارکوټکس فورس د ویان سمی خان نه تپوس وکړو چې اداره یې په ملک کې د منشیاتو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي، نو نوموړی وایي چې عمله یې مختلفو تاڼو، چوکو او نورو حساسو ځایونو کې موجوده وي او د نشئیز توکو د خرڅونکو او اخستونکو پر ضد کاروایانې کوي.
انټی نارکوټکس فورس په دریو طریقو سره کار کوي. لومړی خدا چې د قانون مطابق د نشئیز توکو د قاچاق مخنیوی کوي. دویم دا چې د منشیاتو د نقصاناتو په حق له په خلکو کې په مختلفو طریقو سره آگاهی را پیدا کوي، یعنی د اخبارونو او ټی وی د لارې اشتهارونه چلوي، د طبي کیمپونو د لارې ولس ته معلومات ورکوي، په کالجونو او اسکولونو کې د نشئیز توکو د نقصاناتو په حق له لیکچرې ورکوي، مختلفو ادارو سره په ګډه کار کوي. د دې علاوه د موسیقۍ او لوبو پروګرامونو د لارې هم په خلکو کې شعور را پیدا کوي. او دریم دا چې د نشیانو لپاره هم زمون ادارې په کوئټه، کراچۍ او اسلام آباد کې سینټرې هم جوړی کړي دي.
مشال ریډیو چکلا په اسلام آباد کې د نشیانو د علاج یو مرکز الفلا سینټر مشر ډاکټر عبدالغیور خان نه د یادو خلکو د علاج په حق له وپوښتل، نو د نوموړي وینا وا
سم سره بینه تو سره وکي، پراپر کاونسلنګ ور سره وکي، پراپر میډیکیشن ور سره وکي. اټ ټیکس نوټ لیس دن 3 to 4 months. بل دا دا یو کسي رښتکلی اډیکټ وی، کاتو سایکولوژیکل پرابلم اسوسییټډ ور سره وی.
د ډاکټر عبدالغیور په وینا چې سینټر ته د علاج په غرض راتلونکي مریضانو په شمیره کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده او په کې د زیات شمیر مریضانو عمرونه د 14 نه تر 40 کالو په میانس کې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له اسلام آباد زو خبر ایجنسی ته د تیرا کاخلو نه به کور شوی ځنې کورنۍ ګیله کوي چې امنیتي ځواکونه د خپل سیمو ته نه پرېږدي او نه یې هم د دوی د واپسې لپاره کوم انتظامات کړي. تفصیل د فرهاد چینوري نورو.
د خیبر ایجنسی لره پرتی سیمه تیرا کاخلو نه به کور شوی ځنې خلک وای چې د دوی په سلګونه کورنۍ تر اوسه خپل سیمه ته نه دي ستنې شوی. دوی وای نور ټول کومونه ستانه شول خو امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمه ته نه پرېږدي او د دوی میاشتنی راشن هم بند کړای دی او اوس هم په پیښور کې جوړي او په باډه کې خپل خپلوانو کرا دی ردی. د تیرا کاخلو یو مشر رحیم ګول پرې دی په دې حق له مشال ریډیو ته وای
مطالبه د مونږ د چې مونږ خپل وطن لا پوس ولاګل شي اکا هلو ایریا ته د مونږ ویره پوس کم چې میدان دی هغه لو کم کلو شغه کا ساحل دی او کا ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی. صرف د مونږ د الهه چې کم اده د وړون ولا ایریا د کې شړل او در جمعه چوي دی د الهه سره پرم بندو او بار بڑا وي ته یی د هر تا پمپ کې دا هغه کا مداخل دی کا میری خیل دی کا سلطان خیل دی ټول بګی دی چې دا څومره دی وته تپی دی مرګټ خیل مروب خیل شیر خیل دا ټول پکې دی دومره تنگ پروته دی چپلر یو کس مولا په ژړو کې ویل ویل چې مولا دا سړی وی چې زه خپل کور لر وسم وزه یی چې زه چیته ولاړ شم چاله ولاړ شم یی چې دومره واسم نه لرم چې زه کر یې لنډې کم
او یو بل مشر خونزاده پر دی وویل
دې جوړه دوی کې مونږ دراو او دا غنه مونږ را وټکلو او نن ملګو صاحب ملګو دا دوا کومونه پر دریم کم کې دره شوی دي څوک ته ونولند دراري څوک پته ګورې دا ګورې کې دره شوی دي وړه مشومان او کیسه بوډاګان خرځه او بوډاګان سړی و د موسی په دغه ځای ته چې نمو درشن شروع کوي نمو تیرته ولا ګلو موږ شن نه غواړو رشن کته نه غواړو خو موږ مطلب درته چې موږ په شي غواړو
او یو بل تن سخی جان خپل مشکلات صدا سي بیان کړل
نه شمسیشته نه بجلیشته نه بیټریشته دل د پرتوی د خپل په مېره کې او سخت په سختی کې خپل پرتی ګوره درجه ته وګوره بس موږ جوړو حکومت لا چې موږ خپل لوکلا بس په ولایي یره دنیا تنګ نه نو بس وی بل دا وچا شپورز گنٹے خورے جاو
د تیرا اکا خیلو زنی بی کورشو کورنیو دستنی دو د غختنی په حق لمو شکلا دیا د سیمینا د کامی اسمبلی غڑی ناصر خان پر دی سرا رابطہ وشوا نو دی وویل چې مون په دی لړکی گامونه پر تکڑی دی او هڅه کو چې دا ټول بی کورشوی خلق خپل کلیو تا ستانه کړو
رپورٹ مورد د پرهات شنورینا او زو کورم ایجنسی ته په کورم کې د علي شرزو متاثرین د حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د هغو هسپتالونو سکولونو او کورونو هرڅه د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې لنګ شوي نو باید حکومت دې ورته زر تر زر جوړ کړي نور تفصیل د تارک رضوی په دې رپورٹ کې
په کورما کې د علي شرزو متاثرین لخپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته د ژوند له بنیادي سهولتونو څخه محروم دي متاثرین وایي په سیمه کې چې کوم سرکاري هسپتالونه او سکولونه وو هغه ټول له وسلوالو سره جنګونو او پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او اوس هلته کې تعلیمي او روغتیايي سهولتونه د نش برابر دي د سیمې عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لوی ستونزه دا ده چې ماشومانو تعلیمونه متاثر کیږي نو پکار دي چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاري زر تر زر وکړي
علاقو سکولونا د نشت برابر او بیا تا کوم لک جگو دی حالات او دواجن اغه مکمل ختم شو تباش کوم موجوده سکولونا دی اغه به حال شي اغه سرا سرا دی کیم کې دیو ته سکولونا ور کړی وو خپل ټینټونه لګولو استادان ور کیو پکار دي ته دا مغز ته وړه ولې شي فل حال د پاره نور آینده ته کلا کم بجټ روزي اغه کې د مودا پر زور مطالبه دی ته اغه کې د دې لپاره بقاعده یو خصوصي پیکج منزور کړلای شي چې اغه سرا د تعلیم او د سکولونو یو لوی جال اغه خور کړل شي په علاقه کې
او رغزو سره په پوله علي شرزو سیمه د منځني کور مې په حدودو کې راځي چیرته کې وسلوالو سره د نخټو او پوزي اپریشن په وخت د سیمه بنیادی ډانچا سخت متاثره شوې ده
یو بل ځای کې مولانا محمد فاروقی بشال لډیو توای په کار دي چې حکومت دوی ته د خوندیتوب ترڅنګ بنیادی سہولتونه ورکړي وي
دی وای په سیمه کې امن دي او دوی خوشاله دي خو هلته د صحت په لړ کې سہولتونه لکه هسپتالونه نشته چې دوی سخت اندېښمن کړي دي
نو یا زنانه ته تکلیف شي یا مشرانو ته تکلیف شي به مې مساعده تر رسو یا به خبر تر رسو لره که مشکلات سره مخ مخ کیږي او څنګه تر رسیږي د مار خطر سره مخ مړ نشي د هسپتالونو او د ډاکټرانو بندوبست مو ته زر تر زر وکړي
قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو توای په سیمه کې د بیا رغونې او ځای کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د درنې ملیونو ډالرو یو ترکیاتي فند منزور شوی دی چې د سره به د هغې په ژوند کې یو خبدون راشي دی وای په سیمه کې تعلیم او د صحت ستونزو حل کولو لپاره متعلقه ادارو ته ټینټونه ورکړې دي چې دا به هلته په ارزي توګه لګول کیږي او زیاتوي چې کوم سکولونه او هسپتال نړنګ شوي دي هغه ټول به هم جوړولای شي واضح دی چې په کورما کې امن ترلاسه کېدو وروسته د سویری علي شرزو متاثرین په کامیابۍ سره 13 د اپریل په میاشت کې ستانه کړی شول په 2009 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د سیمې خلکو خپل کورونه پریښي وو تاریک ورځ مشال ریډیو پیښور
د باختر ستوري
او
اونیزا ادبی او کلتوری خبرونه
فدی خبرونه کی درته شیرونه او کیسی لرو
د فلم او هنر لنړی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو واوري
د باختر
د بختر ستوري اونې خبرونه هم په روسي مې کې ستاسو لپاره لرو خو وخت کې دون کې رات سلو نیم بجې او پر خندا صد هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له غوډه خبرونه لري زورو
په پیښور کې د قبایلي مشرانو په خپلو سیمو کې د بنیادي سهولتونو د غوښتنو احتجاجي ناستې نن درې څلوېښتمه ورځ ده. دوی وایي تر اوسه یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې. په کراچۍ کې د سن های کورټ د چیف جسټس د زوی د تختولو خلاف د پاکستان وکیلانو احتجاج پیل کړی او له عدالتونو یې بایکاټ کړی. دوی وایي نن شپږمه ورځ ده چې په دغه لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې نن د نشه یي موادو د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو مخنیوی داروای په پاکستان کې وش پېته لکه خلک نشئی توکي او غیر قانوني دوايان استعمالوي. اخوا د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای دوی د نشئی موادو د ختمولو کلکه اراده لري. د خیبر جنسي د تیراکا خلکو کډوال وای امنیتی ځواکونه خپل سیمو ته نه پریږدي. دغه کډوال وای په باډه او په خبر کې په سخت ګرمۍ کې د ونو لاندې په ژوند کولو مجبور دي او هیڅ بنیادی اسانتیاوې نه لري. د ننګرهار امنیتی ځواکونو په وینا د تیر دوه ورځو راهیسې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې ګڼ وسلوال په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې وجرې دي او لا هم په سیمه کې د دغه ډلې خلاف عملیات روان دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې اته هندي سرتیري وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د هند په وزوایي برید کوونکي هم د سرتیرو په ځوابي ډزو کې وژل شوي. په پاکستان کې میشت لشکرې طیبه ډلې د کشمیر د تازه برید ذمواري منلې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي د اروپایي ټولنې شپږ بنیاد ایښودونکي هیوادونه غواړي چې برتانیا د زر تر زره دغه ټولنه پرېږدي چې دا شان اروپایي ټولنه د غیر یقیني صورتحاله خوندي وساتل شي. په برتانیا کې څه د پاسه دوه میلیونو خلکو په انټرنیټ ته یو پیټیشن په لاسلیک کولو غوښتنه کړې چې په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه د یوه بله ټول پوښتنه وکړل شي. او د چین سرکاري ټلویزیون وایي لږ تر لږه دېرش تنه سیلانیان په یو بس کې دننه د اور لګېدو له امله مړه شوي دي. دا پیښه نن د چین په مرکزي صوبه هنان کې شوې.
دا پرخند اسات چې تاسو ته د خبرونو لندیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنه ورسپانو په خپل اداریو کې سره خستي سیرات ظاهر د وښ
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي کسه هم د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو چرته په خپل کارکردګۍ توجه نه دور کړي او نه په اولسي مسلو غږ پورته کړي. خو چې د تنخواګانو د زیاتولو خبرې راغله نو په یو ټک کې په خپل تنخواګانو کې د 300% زیاتولو لپاره قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. اداري وړاندې لیکي که وکتل شي نو د صوبایي اسمبلی په بحث سیشن کې په 22 غړو کې یوازې یوې غړي برخه اغستې. خو چې د تنخواګانو د سیوا کولو خبر راغله نو ټولې حاضرې شوې، د کومې نه چې د دې خلکو دولت سره مینه او خواخوږي څرګندېږي. اداري زیاتوي چې څوک داسې شته چې له دې غړو وپوښتي چې د صوبې د غریب اولس یې څه حال دی، بېروزګاري او ګراني په کوم طرف روانه ده او په دې اولس څه تیریږي. خو د دې هر څه سره د دې خلکو څه کار دی، ځکه چې دوی خو خپل په مزو کې دي. اداري اخر کې وایي باید چې اولس راتلونکي وختونو کې داسې نمائندگان وٹا کی چپا حقیقی مانو کی دولس دا خدمت جذبہ لری نو حل با ممکن شی چی دا دی اولس مسئلے حواری شی. دا دی ترسنگ جنگ رسپان خپل اداری کلی کی چی پاکستان دا دی سیمی دا ٹول لوی اقتصادی سیاسی او پوجی تنظیم شنگائی تاون تنظیم غڑے جوڑ شو چی لوج بایی نہ صرف پاکستان اس روس او چین بلکہ دا تنظیم نور غڑو ملکون سرا اقتصادی رابطے او تجارت زیاد شی، بلکہ دا روس سرا با اس تکنیکی او پوزی مرستی او چین سره به په لوی مواصلاتی منصوبو کې هم مثبت اثر پریوزی. ورسپانه مخکې لیکي چې د دې تنظیم د غړیتوب له وجې به د پاکستان په سیمه کې نه یوازې پوزیشن مستحکم شي، بلکې منځنۍ اسیا ملکونو وسایلو ته به یې رسایي هم وشي. د ادارې په وینا چې پاکستان ته په کال 2015 کې په شنګای تعاون تنظیم کې د مبصر درجه ورکړل شوې وه، خو تیر کال په اوفا کې د تنظیم په سرمشریزه غونډه کې پاکستان ته د مستقل غړیتوب ورکولو تجویز منظور کړی شو، او دارنګ اوس پاکستان د دې مستقل غړی جوړ شو. ادریا اخري کې لیکي چې شنګای تعاون تنظیم د سیمې په سیاسي کلارۍ او د غړي ملکونو ترمنځ ښه تعلقاتو ته وده ورکولو کې ګټور کردار لوبوي، او د شنګای تعاون تنظیم د غړي جوړېدو وروسته به پاکستان د ټولو ایشیایي هیوادونو سره اړیکې نورې هم ښه شي، او وروسته به یې د اقتصادي او تجارتي اړیکو دروازې هم خلاصې شي، کوم چې د پاکستان د ولس او د حکومت په ګټه کې دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسفانی په شنګای تاون تنظیم کې د پاکستان او هند مستقل غړیتوب حاصلولو موضوع ته کتنه کړې. ورسپان لیکي دواړه هیوادونه چې مخکې د سازمان مبصرین وو د جمعې پرځ مستقل غړي جوړ شو. یو ایس اے ٹوڈے بلخوا بیا لیکي د امریکایي انتظامیه لخوا تیره اونۍ په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پراخه اختیار ورکولو وروسته په اول ځل په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې طالبان په نښه کړی شوی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي د جمعې په ورځ پاکستان د ذمہواري تفاهم لیک لاسلیک کولو وروسته د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب حیثیت حاصل کړ. د ریډیو پاکستان د رپورټ له مخې دغه تفاهم لیک د هیواد وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ازبکستان په سر ښار تاشکند کې د تنظیم د یوې سرمشریزې پر مهال لاسلیک کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستان د 2015 کال راهیسې د تنظیم د مبصر حیثیت لرلو. د وزارت په خبره پاکستان د شنګهای تعاون تنظیم په ټولو غونډو کې په باقاعدګۍ سره ګډون کړی دی، او لومړی مبصر هیواد دی چې په 2010 کال کې د سازمان د مستقل غړیتوب حاصلولو لپاره درخواست ورکړی و. ورسپانه لیکي په اصل کې تیر کال د روس په اوفا ښار کې د تنظیم سرمشریزې په وخت دغه درخواست منظور شوی و. ورسپانه لیکي هند هم د جمعې په ورځ د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړي هیواد حیثیت حاصل کړ. تر سرمشریزې مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چینایي سرکاري خبري اژانس سینوا ته وویل په سازمان کې د پاکستان او هند شاملېدل به په سیمه او نړۍ کې د تنظیم ارزښت زیات کړي. بلخوا یو ایس اے ټوډے نومي خبري اداره لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ پخلی وکړ چې امریکایي جنگي جازونو د طالبانو هدفونه په نښه کړی دي. دا ترغی وروسته ده چې تیرونه چارواکو د افغانستان په جګړه کې د زیاتې امریکایي معاملې منظوري ورکړه. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک خبریالانو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه د افغانستان په جنوبی برخه کې شوې دي. نوموړي وویل دغه بریدونه د افغان ځواکونو ځمکنو عملیاتو د مرستې لپاره وو، او دا چې هیڅ امریکایي سرتیری په ځمکنۍ کاروایي کې برخه نه ده اخیستې. پیټر کوک له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه، خو د هغه له څرګندونو سره د یو ایس اے ټوډے د هغه رپورټ تصدیق وشو چې په کې تیره اونۍ جنرل جان نیکلسن ته د امریکایي انتظامیه لخوا د پراخ اختیار ورکولو خبره وشوه چې کولی شي د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پر طالبانو بریدونه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
برطانوي رسنۍ وایي شاوخوا 2 میلیون کسانو په اروپایي ټولنه کې د برطانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره د ټولپوښتنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پر برطانیې غږ کړی چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره زر ګامونه واخلي. د تېرې پنجشنبې ورځې په ټولپوښتنه کې اکثریت رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اجنسونو راپور وړاندې کوي.
څه د پاسه 2 میلیونه برتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه بیا ټولپوښتنه وشي. دغو کسانو ویلي پارلمان باید داسې معیار عملي کړي چې که په ټولپوښتنه کې د ټولو 46 میلیونه او 15 لکه رای ورکوونکو له جملې څخه 15 اویا په سلو کې ونډه وانخلي او د مثبتو او منفي رایو فیصدي له 60% کې ښکته وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره شي. دا برتانیې د پارلمان ځینې غړو ویلي چې د ټولپوښتنې د نتیجې نږدې توپیر د دوهم ځل لپاره د دې پروسې عملي کېدو ته زمینه برابروي. په اروپای ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره ټول پښتنې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دا احتمال رد کړی دی. دغه راز د برتانیې د پارلمان په اوسنیو اصولو او قوانینو کې هم داسې څه نشته چې کا په ټول پښتنه کې د رای ورکوونکو ګډون له 15% کم وي او د مثبتو او منفي رایو اندازه هم له 80% کې ټیټه وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره کیږي. خو د برتانیې پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنلیک وڅېړي او بحث پرې وکړي چې له 100,000 نه زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. په اروپای ټولنه کې د پاتې کېدو او یا له دې اتحادې څخه د وتلو په اړه ټول پښتنه تېره پنجشنبه ترسره شوه. د برتانیې د انتخاباتو کمیسیون وویل چې په دې پروسه کې د 46 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې څخه شاوخوا 33 میلیونه او 15 لکه کسانو په ټول پښتنه کې ونډه واخیسته. د رسمي پایلو له مخې 52% کې رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه او 48% کې بیا په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پر برتانیې غږ کړی دی چې له غیر مشخص سیاسي وضعیت څخه د اروپایي ټولنې د ساتلو لپاره دی د وتلو پروسه ژر عملي کړي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو دوه ورځې وړاندې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړل. د خلکو کورونه یې وسوځول، اکثره کورنۍ نور سیمو ته کډه شوي او لا هم په سیمه کې د داعش او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. زموږ خبریال شمامو چینوري هم یادې ولسوالۍ ته ورغلی او یو رپورټ یې رالیږلی چې د ډزو په غږ پیلېږي.
دا د کوټ ولسوالۍ د سید احمد خیلو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ د مخامخ جګړې د سپکو او درنو ډزو غږونه دي. د داعش وسلوالو دوه ورځې وړاندې د بیا ځل لپاره په دې سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو او دارنګه د عامو خلکو په کورونو بریدونه پیل کړل. د سیمې خلک وایي داعشیانو دې سیمې ته راتګ سره سم د محلي پولیسو څلور پوستې ونیولې، د خلکو کورونو ته یې اور واچاوه او څوک چې په لاس ورغله هغوی له ځان سره برمته کړل.
بدلی شروع کړی دی، بس خلکو نے کالی سیاست کړی دی، مالونه دی وی وړونه بس کورونه دی وشه زه او من سره ډېر سخت ظلم روان دی. ټول بس مرمۍ ناراضي اور غوږی په کورونه باندې دیشتي سبا ډېر دغه شروع کړی، من سره ډېر زیاتې شروع کړی دی. پوش
د دې سیمې خلکو د شمې پورس خپل د کورونه پریښودل او په سره لمر کې په پیاده د ښار په لور روانو تر څو ځان خوندي سیمو ته وباسي. د جګړې په سیمه کې د نظم عامي پولیسو د حمایوي ټولې قومندان زر محمد ترخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال د عامو خلکو له کورونه د سنگر استفاده کوي، نو په همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي.
بیخی یو ساعت لپاره نه سیټینګ دی، خو دغه په خاطر باندې چې اقا ورسره محلي خلک او یا ګروګان کې دی یا دی وي د کورونو د سفر استفاده کوي، په دې غو کې موږ هم ډیر د احتیاط نه کار اخلو او کوم په کوسو چلته څوک نشته دا دوی خالی دی او خالی کورونه کې دی، دا هیڅ کله د ټینګ هم نه دی او نه بټي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شنبې ورځې په ماښام ناوخته له امنیتي مسؤلینو سره په ګډه په یوې خبري ناسته کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې داعشیانو په کوټ ولسوالۍ کې زنانه هم برمته کړي. ده وویل کله چې داعشیانو په یاده ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي ول، یو شمېر ماشومان او مېرمنې چې له کورونو څخه په ورختایي وتلي وو لا درک وو او اوس ټول خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي.
چې جنگ په ډېر شدت باندې او دشمن په ډېر قوت باندې په هغه منطقه حمله وکړه، هر سړی د خپل کور نه په تیښته و، مور د لور نه خبر او لور د پلار نه خبر، او هر سړی غوښتل چې خپل ځان وژغوري او یو خوا ته حرکت وکړي. نو په داسې یو حالت کې ځینې کورنیو خپله لاره خپل مسیر ورک کړی او بل طرف ته تللي، نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته او زموږ خوا ته راروان وو، هغې په دې فکر وو چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوی. نو اصل حقیقت دا نه و، ولې رستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې نن مخام ما منگا امنیت جلسہ کی دا کورنے سره په ټلیفون خبرې وکړي.
په همدی خبریناسته کې د ننګرهار امنیت قومندان زړور خان زاهد وویل د کورنۍ چارو وزارت د کوټل سوالي لپاره 200 نور محلي پولیس هم منزور کړل. دی وایي د دې خلکو پورتګ سره به د سیمه د دولت او سوال مخالفینو لښتون څخه پاک شي.
چې خوشاله خبر ده د پښتر څو دقیقې مخکې جناب محترم وزیر صاحب سلام سره په تماس کې او د کوټل سوالي کې موږ خبر لاول دی نه د پولیس ملي د تشکیل نه 200 محلي پولیسو او 200 تشکیل نور هم ته اضافه کړ چې ان شاء الله دا به ټول کوډ نه د دښمن کمپل ټول کې
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوو ورځو په جریان کې د شپېتو څخه زیات د ایشان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وزل شوي او لا هم د دې ډلې د ختمېدو په موخه عملیات روان دي.
تاسو رپورت اوریدونکو اوس هم له اجمنی سره سم واره رسیدلې د ونځي خبرونې د باختر ستوري په دې خبرونه کې دا ځل د پښتو او پښتونولۍ په ارزښت رپورت په ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجروح سره د دغه ولایت په فلمی وضعیت د مرکې لومړۍ برخه او له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله زی شوي دي. د خبرونې کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننې خبرونه کې به د پښتو او پښتونولۍ په ارزښت یو رپورت ولرو. بیا به په ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجروح سره په دغه ولایت کې د فلمی وضعیت په اړه د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی رپورټ ترازو پښتو چې د پښتونولۍ لن نوم دی. پښتانه د سر په بیه هم پالي. پښتو یوازې د ژبې نوم نه دی بلکې هغه ارزښت دی چې د یو قانون بڼه یې خپله کړې ده. د پښتو او پښتونولۍ په ارزښت مو یو شمېر ادیبان په دغه رپورټ کې درغږولي دي. پښتو کله یو پلو د ژبې په توګه کارول کیږي بل پلو یو داسې نالیکلې قانون دی چې پښتانه پرې خپلې شخړې حلوي او د خپل غیرت نښه یې ګڼي. دې قانون ته پښتونولي وایي چې د پښتونولۍ ټول ارزښتونه پکې خوندي دي لکه پښتني خویونه، پښتني اخلاق، همت، شجاعت، پت، سخاوت، په واده وفا او په لسګونو داسې نور ارزښتونه دي چې د پښتونولۍ په چوکاټ کې زیر شوي او د پیړیو راهیسې را روان دي او تر ننه هم پالل کیږي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم هم دې خبرې ته اشاره کوي.
پښتو ظاهرا که سړی فکر وکړي دا یوه ژبه ده، ولی پښتو او پښتونولي یو ارزښت دی. هر هغه څوک چې په پښتو او په پښتونولۍ باندې مین وي او په دغه ګاڼه باندې سنبال وي هغه د گذشت او د تیریدنې او د زړورتیا او د شهامت او د شجاعت دغسې یو متره او تومنه او دغسې یو معنویت له ځانه سره لري. نو موږ دا یو ستر ارزښت ګڼو، یوازې ژبه نه ګڼو.
استاد گلستان غالب مشال رادیو سره په خبرو کې د پښتو ژبې هغه اصطلاحات گردان کړل چې پښتني ارزښتونه پکې خوندي شوي دي.
دا سړی چې پښتون دی کېدیره پښتون دښته دی یا د پښتون ولې ټینګ ولاړ سړی دی. دا معنی چې د پښتون قوم د آئین او د هغه د اصول او مقرراتو قبل یې عمل چې دا او پښتنو کې چې کوم دود دستور او رواج دی منل شوي دودونه چې کوم دي کوم د غیرت او د پښتو خبره موږ ګوره پښتو غیرت دواړه سره تړلی دي. دا د پښتنو د پاره دا یو منل شوی حقیقت دی چې هر پښتون باید پښتونولي لري. یا د پښتونولي دا معنی چې د غیرت او د ایمانداری یو عنصر دی.
لیکوال او کرکتونکي امر الله امید وایي چې پښتو او پښتونولي د انسان په وجدان کې د عالی افکارو نه په الهام اخیستنې سره هغه جوهر دی چې پښتنو ته د سرلوړۍ پګړۍ تړي.
پښتونولي هغه قانون دی چې د وجدان له لوري پر پښتون انسان باندې عملي کیږي. دا یو فطري جوهر دی. دا یو داسې ارزښت دی چې انسان چې کله په پښتني ټولنه کې را پیدا کیږي نو د دغه ارزښت سره د یو فکر په توګه باندې هم زمان وده کوي او دغه ارزښتونه په خپل ژوند کې عملي کوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي. دا ګڼي چې زه وجدان ته یو مسؤلیت لرم او هغه زما پښتو او پښتونولي ده. نو د یو جوهر په توګه باندې پښتونولي زما په ټولنه کې مطرح ده او ډېر مهم اصل دی.
اورنګ سمیم بیا وایي پښتانه چې په عقیدوي لحاظ اسلامی ارزښتونو ته څومره درناوی لري، همره خپلو پښتني ارزښتونو ته هم درناوی لري.
پښتونولي او اسلامیت دا دواړه هغه ارزښتونه دي چې د ټولنې هغه افراد چې کوم دي هغه د خپلو کلتورونو په رڼا کې مهارایي، ځکه د دغه پښتونولۍ د فرهنګ او د ارزښت په نتیجه کې مونږ ځینې داسې منلي کلتورونه لرو چې ټولنې ژوند په هغې باندې سنبالېږي، لکه جرګه، لکه مرکه، لکه مثلا تړه، لکه نرخ. ډېر داسې ارزښتونه دي چې هغه د پښتونولۍ په بنیاد باندې د ټولنې افراد له ځان سره رانغاړي. مګر دا چې اوس مونږ په ټولنه کې جنګ روان دی، دا په حقیقت کې د دې ټولنې زیږنده نه ده، بلکې دا د بیرونه یو تپل شوې پدیده ده چې دې ټولنې ته راغلې ده. پښتونولي په خپل ذات کې یو لوی ارزښت دی، لکه څنګه چې اسلام یو ارزښت دی، دغسې پښتونولي هم یو لوی ارزښت.
کلتور پوهان وایي چې پښتو او پښتونولي د پښتني ارزښتونو نوم دی. یو څوک به نسلا پښتون وي، په پښتو به خبرې کوي، خو ټکه پښتونولي به نه لري، خو بل به داسې هم وي چې په خټه به پښتون نه وي، په بله ژبه به خبرې کوي، خو په عمل او کردار کې به یې پښتني ارزښتونه څرګندېږي. د دوی په باور چې پښتونولي د یو داسې عین نوم دی چې که ارزښتونه یې هر چا وپالل، د پښتون اطلاق پرې کېدای شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو چې خپل هم د فلم او سټیج ډرامو لوبغاړی دی، له ده سره مو په ننګرهار کې د فلمی وضعیت په اړه مرکه کړي چې لومړۍ برخې ته استاسو پام وراړوم.
مجرو صاحب، که فلمی صنعت ته په ننګرهار کې تم شو، نو په تیرو کلونو کې دلته ډیر د پام وړ فلمونه جوړ شول چې تلویزیونونه هم وچلول او لیدونکو هم خوښ کړل. خو د تیرو سلورو پنځو کلونو رئیسی چې زوینما دغلته هغه سروجان د فلمی صنعت نشته، یعنی فلمونه نه جوړیږي، د دوا جسدا
بشک چې تاسو دا خبره پر ځای خبره ده چې په خپل ننګرهار کې ډیر فلمونه تولید ده، مګر متاسفانه د زینو ستونزو لامل اوس په ننګرهار کې د فلمونو لړۍ چې ده ډیر کمزورې شوې ده. یو ستونزه ده چې امنیتي حالات خندې بل څه ده چې زمونږ د چارواکي د هنر ته ډیر ارزښت نه ورکوي، نو بنا نه یو تک خطر لار دی سینما له لپاره جوړ کړ په دې کې د افغانستان په سطح کې. بل نه دی د سینماګران ملاتړ یې وکړ، که چېرې دوی د سینماګران ملاتړ کړی وای نو نن دا ستونزې نه پیدا کېده. اوس موږ ګورو چې د بهرني فلمونه سریالونه هغه چلیږي دلته، مګر متاسفانه افغاني فلمونه او سریالونه په ټپه ولاړ دي. خو دا غټه ستونزه ده چې دلته پیدا شوې ده، هم کلتوري یرغل دی په موږ باندې، هم هنري یرغل دی. دغه ستونزې دي چې اوس ډېر فلم سازان زړه نه ښه کېږي فلمونه تولید کړي.
اوس چې پېښور نه فلمونه راځي، په ځینو فلمونو کې د ننګرهار لوبغاړي هم ورسره یو ځای کار کوي او د پېښور لوبغاړي هم ورسره وي، خو د دغه فلمونو د ابتذال نه او د اوریانۍ نه لیدونکي شکایت کوي. د دغه د سار دپاره کومه کمیټه شته دی ستاسې د افغان فلم په چوکاټ کې یا د اطلاعات و کلتور د ریاست په چوکاټ کې؟
بله، مونږ خو ټول هغه فلمونه چې هغه مبتذل او غیر اخلاقي فلمونه، د هغې دپاره مونږ دلته یو کمیسیون لرو چې د هنر امریت دغه ټول مدیران او د په څنګ کې ځینې کارکوونکي پکې شامل دي. مونږ اکثریت وخت د دې فلمونو د چک دپاره بازار ته موضوع کمپیوټرونه او دوکانونه چک کوو، او د هغې تر څنګ کله کله مونږ په داسې عام ځایونو کې موضوع چک ګورو کوم ځایونه چې دا فلمونه خرڅېږي یا چلیږي، هلته دا شیان چک کوو. خو د دغه مخنیوی لږ ستونزمن په دې دی چې افغانستان داسې یو حالت کې دی نو چې دغه دروازې ټولې خلاصې دي. دا اوس قاچاقي راځي، دیږي نه هغلته، اغېزي نه هغلته، اغېزي نه هغلته. که چېرته دلته یو منظم پلان دې ته جوړ شي نو دا کېدای شي مخنیوی وکړي، ځکه چې دا په خپله فرمان مو د کرزي صاحب چې د دې د فلمونو د مخنیوی دپاره، او بل د فلمونو چې بهر نه راځي په هغې باندې ټیکس لګېدلی دی، چې دا موضوع مونږ ډېر حد او ډېر وخت یعنی څو ځلیم د هغه سره د ګمرک ریاست سره دا موضوع شریک کړو، د ولایت مقام سره شریک کړو، مګر متاسفانه چې په دې برخه کې یې څوک هم داسې عملي اجرات یا عملي اقدام یې ونه کړو. هغه فلمونه مس په قاچاقي ډول راځي، نه ګمرکې محصول کوي او نه دلته مونږ ته ټیکس راکوي، په همدې بازار کې چلیږي. جدا شکایتونه ما وزارت ته مکړو، دلته مې وکړ، مګر متاسفانه چې داسې جدي پاملرنه په دې برخه کې نه شو. نو په دې برخه کې مونږ کمیسیون لرو، مونږ بار بار وځو او خپل هغه مسؤلیت چې دی هغه رفع کوو.
د افغان فلم د استازي په توګه چې تاسې په ننګرهار کې دلته موظف یاست، صف پام کې نه لري چې یو ځل بیا دغه فلمی صنعت ته وده ورکوي، وی غوړوي هغه ډایرکټران او هغه لوبغاړي چې پخوا یې د پام وړ فلمونه جوړ کړي وو، هغه بیا دته تشویق کوي. داسې څه په پام کې لري؟
بلې، هو، دا خو یو څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته مې افغان فلم ریاست سره او د دې په څنګ کې مې سینماګر او اتحادی سره چلته څوک د بالخصوص دغه ځوانه طبقه چلته فلمونه جوړوي په کابل کې، هغوی سره ما ناسته وکړه، هلته کېناست، چې په دې موضوعاتو ډېر بحث وکړو. هغوی ته مو ویل چې دا ستونزه څنګه مونږ کولای شو د ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړو. هغوی په ګډه په دې توافق وکړو چې دوی یو نوی انجمن د سینماګرانو جوړي، او هغه ځوانان چې مثلا په دې برخه کې کار کوي هغوی ټول تشویقي بڼه به هم دوی ورکوي. دوی به یو خلوجت سیستم به هم جوړوي تر څو دغه سینماګرانو د ستونزو په وخت کې بس همدغې صندوق تاوانونه دوی کولای شي چې استفاده وکړي او فلمونه جوړ کړي. او دلته هم کوشش کوو چې همدغه برنامه دلته هم جوړه کړو، ځکه اول هلته مونږ پلان لرو چې هغلته جوړ دا موضوع هلته حل شي او جوړ شي دغه کمیسیون یا انجمن. د هغې نه وروسته بیا دغه نمائندگی مونږ جلال آباد ته هم انتقالو، چې دلته هم مونږ ځینې فلم سازان لرو، ډېر ښه فلم سازان لرو چې اوس هغوی په کورونو کې ناست دي. مونږ غواړو چې هغوی بیرته را میدان ته کړو او دلته فلمونه تولید کړو، او د په څنګ فلم سازان هم دلته هم تشویق کړي د فلمونو په جوړولو کې. دا اوس هم زمونږ یو ملګری د شاه فلم مسؤول د ډېرو هڅو هڅو سره ما چې ډېر تشویق کړو، هغه یو ډېر ښه اسلامي موضوع پیدا کړی د سجدې په نامه. په هغې زمونږ کار روان و، سکریپ هم تکمیل شوی و، کاسټنګ هم روان و، کاسټم کوو د لوبغاړو. چې تصادفاً یو جرمني فلم ساز جلال آباد ته راغی، هغلته یو ډاکو مستند فلم جوړوي، نو هغه ځینې ملګري هغې سره مصروف شو، دغه زمونږ فلم چې دا پاتې شو اوس دپاره.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له ځوان سندرغاړي خدای داد نواب سره د هغه په هنر یو لنډه شان مرکه.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد ابیدم تاسو تاسو په جلال آباد کې ملنګ جان واټ تسیرما د اونرمندانو لیوې ډیرې سخاوري دغلته د ګنو اونرمندانو ډیرې دي چې زه اوس د نواب استاد ډیرې ترغلم، او یو زلمی چې په دغه ساس کې ارمونی ته ناستې ارمونه غږوي خدای داد نواب نومیږي. د دغه زلمی مختدا پښتنه بدو چې د نواب استاد سره څه نسبت دی، آیا د کورنۍ غړی دی او کنا؟ د نواب استاد د استادۍ اعزاز ورته حاصل دی.
نواب استاد دم زما استاد دی، او استاد خود پلار حیثیت لري کنا، پلار نه د استاد سره جړی رہی، نو زه د هغه ډیر احترام کوم د ټولو استادانو. خو نواب استاد زما استاد دی او ما سره ډیره خواري کړې ده. دغه لسم کال دی صرف چې دغه سب شاګرد یم، هغه نه مخکې ما استاد نه لرو، نو بیا زما لکه دار چا خپل ته وي کنا چې کوم استاد سره شکر دی. شکر خو ته پیژنې، د هنرمندانو یو رواج دی او دود دی. بیا ما نواب استاد سره شکر ورکړه، هغه سره شکر شوم.
اوس چې د لس کال کېږي او تاسو ډیر ښکلی ارمونه دیم زده کړی ده، چیرته ودونو مې پلونو ته ځي؟
اوس زه خو ودونو ته ځم، پروګرامونو ته ځو، او د ماغه برکت دی چې دونه زه په ارمونم نه پیدم مخکې. بیا چې کله هغه سره شاګر شوم، نو هغه سره ډیره خواري وکړه، نو بس هغه مات ګوړه خاجه.
ودونو محفلونو ته چیزی یوازې د جلال آباد ښار په محدوده کې وي کنه؟ داسې نورو ولایاتو لمزي، کلو تمزي، پېښور خواته دیم څوک دعوت کوي؟
او صرف لاهور تمزو، لخوا پښتانه پراته دي کنه، پېښور تمزو، دلته کابل تمزو. خو اطراف کې بس ودونو نن سبا مشکلات دي، څوک سیل میل نه کوي، بس هم د ښار ته بس ښار کې پروګرام ته.
دا راته ووایه چې ستاسو د هنر مینوال ستاسو دغه د موسیقۍ دفتر ته راځي، تاسو نه کله ساز سرود غواړي کنه؟
او صرف دلته راځي، او چې ودونه منګ غواړي محفلونو ته، او دلته ورته پروګرامونه کوو.
دلته چې بیا تاسو پروګرامونه کوئ، د هغوی په خوښه سندرې وای او کنه خپل خوښه بدلې سندرې؟
نو د هغوی په خوښه مخه وي، چې د هغوی فرمیشن یې هغوی په خوښه پروګرام.
ستاسو په خوښه باندې د مشال راډیو اوریدونکو ته یو سندره که چیرته پیرزو کوي، نو موږ هم خوشاله شو، اوریدونکي هم خوشاله شي. مهرباني.
افغانی ما خو انسان ما، افغانی ما خو انسان ما، آخر والی می وزن حیران، آخر والی می وزن حیران، پیونوں پبنوں قتلی گی دست سے خوار افغان تا جڑی گی لمسوی منگل جنگوی منگل لمسوی منگل جنگوی منگل او خیار نو شملا او شملا دان او خیار نو شملا او شملا دان کہ افغان ما او انسان ما آخر والی وجنی حیران آخر والی وجنی
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خا دوا بادوسی.